د ډیوه ټي وی یو ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د بلوچستان په پښین کې د پولیو زد تیم باندې برید کې ساتونکو پولیس وژل شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون خلاف د پنجاب لاهور ښار کې د غداری او بغاوت مقدمه درج کړې شوې. مدد فعالو سیاست مدارانو او قانون پوهانو د دغې مقدمې جوړولو غندنه کړې او وایي چې دا د بیان د ازادۍ مخه نیول دي. د افغانانو ښځو او جنکو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری اندېښنه څرګند کړې او وایي چې پرون څلور سوه ورځې پوره شوې خو طالبانو لا تر شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه بیرته نه دي پرانستي. او څېړونکي وایي د موسمي بدلون د خرابو اثراتو او د وروستیو سیلابونو له امله په پاکستان کې د خوراکي توکو کمی مخې ته راغلی او د مختلف شیانو قیمتونه د تیر په پرتله زیات شوي. قدرمنو اوریدونکو، د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه مرکې به هم اورئ. موږ سره اوسئ.
ستړي مشي زه یې مشفق مومند او وایس اف امریکا ډیوه ټی وی یو ساته خبری خپرونه ده. نن د نهې ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د پاکستان د بلوچستان صوبې په پښین ضلع کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ټیم باندې نامعلومه کسانو برید کړی چې پکې د ټیم یو ساتنه باندې مامور پولیس افسر وژل شوی. په دغه د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي نور تفصیل تاسو ته د پښین څخه وړاندې کوي.
دغه پیښه په پښین کلی تراټی کې مخته راغلې ده. کله چې پولیو څاڅکي ورکوونکي یو ښځینه ډله په یاد سیمه کې په کار بوخت وه، ځایي چارواکي دغه پیښه تاییدوي. خوایس د پولیو کارمندانو کښتۍ ته څاڅکي ورکولو دپاره په کور کې دننه وو او پولیس چارواکي د کور د بندې د دوی پر حفاظت ولاړ وو. سنا پیژند وسلوالو ورباندې برید وکړي او پولیس اولدار ممبنې مې مړ کړي او په سم لاسي توګه په تیښته کې بریالي سو. د بلوچستان د کورنۍ چارو مشر میر ضیا لنګو د دغه پیښه غندنه کړې ده او د سیمیزو چارواکو څخه د پیښې رپورټ غوښتی دی. په بلوچستان ایالت کې د تیر ورځ څخه د پولیو په ضد کمپین د ایالت په 1928 شنیر کونسلو کې شروع شوی دی چې د ایالت د پولیو د بیړني عملیاتو مرکز د مشر سید زید شاه په وینا د امنیتي ګواښونو له وجې د پولیو ډلو د سارنې دپاره کلک ګامونه پورته کړل شوي دي چې د پولیو ډلو پر حفاظت د پولیس لیویزو سره سره په بعضو سیمو کې افسیز واکونه هم ګمارل شوي دي. د پښین ضلع مرستیال کمشنر یاسر خان بازی د پښین په سیوال هسپتال کې وویل چې د پولیو ډلو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شوي وو ځکه چې د پولیو څاڅکي ورکوونکي ډلې پر حفاظت مامور چارواکي ترګورو په نقشه کړی.
سیکیورټی خو له تمام ټیمانو سره لګول شوی ده، نو نور هم په هغه کې ما اوس د ډی پی او صاحب سره مجلس وکړ چې د دې واقعي باید په هغه کې اضافه وشي. زه د ډی پی او صاحب او نورې ایف سي او ادارې په فیلډ کې انشاءالله کوشش به وکړو چې تر دې واقعي هم تر مجرمانو ورسیږو او په مستقبل کې دا رنګ واقعي ویتره.
پښین څخه د ایلتی شارکوټ څخه شاوخوا پر 50 کیلومتره واټن د کوټه بلوري ته دی. دلته په کال 2014 کې دغه رنګ پیښه مخ ته راغله کله چې د پولیو کمپین په محل نامعلومه ترګورو پولیو د ډلې پر حفاظت ګمارل شوی پولیس چارواکو باندې ډزې وکړې او دوه پولیس چارواکي ووژل. او بیا هم په دغه ځل پښین کې یو بل پیښه مخ ته راغله چې په کال 2014 کې پولیس چارواکو باندې په هغه محل ناصرګند وسلوالو برید وکړي او یو لیوی چارواکي مړ کړي چې د کربلاو په سیمه کې د پولیو د ډلې پر حفاظت مامور وو. خو د بلوچستان د پولیو بیړني عملیاتو مرکز د ویان وینا ده چې په بلوچستان ایالت کې ټاکل شوي ځلو کې د پولیو په ضد کمپین د معمول په شان روان دی او په پښین ضلع کې د دغه پیښو وروسته هم د پولیو ډلو خپل کار جاري ساتلی دی او چارواکو لخوا د دوی د امنیت لپاره نور کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. خو رپورټ ثبت کولو تر وخته پورې یوې ډلې هم د دغه پیښې ذمواري نه ده منلې. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د ډیو سره اوسئ.
د انتخابی کمیشن لخوا توشخانه قضیه کې پخوانی د پاکستان وزیر اعظم نااهله ګرځولو تفصیلي فیصله تر مخه عمران خان توشخانی نه اخستل شو ډالۍ د خرڅولو په اړه غلط بیانې نه کار اخستې او کمیشن دا یو سنگین جرم ګرځولو سره اړوند عدالت ته د پخوانی وزیر اعظم په ضد قانوني کاروایي حکم جاری کړی دی. په دغه حق لبندې او څېړنیز راپور د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال پیرولا چا وړاندې کوي.
د انتخابی کمیشن تفصیلی فیصله تر مخه توشخانه کې ځکه چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د انتخابی قانون یو سل اوه دیرش یو سل اوه شپېته او یو سل یو دیرش شکونو سرغړونې ثابت شوې دي. فیصله زیاتوي عمران خان وایي توشخانه څخه د 2,15,00,000 سلور شپېته زره روپیو ډالۍ اخیستې دي، خو د کابینه ډیویژن تر مخه د دې مالیت 10,00,000,000 یو کم 8,30,000,000 روپۍ جوړیږي.
زه به هغه شی ډیکلیئر کوم په سوچ ما اغستې دی، مونږ په 2,00,00,000 اغستې او په 5,00,00,000 سي خرچې نه داغه مونږ ټوټل ذکر کړی دی. د الیکشن کمیشن دا وینا چې مونږ لګ ډیکلیئر کړی دي په کارو چې مونږ زیات ډیکلیئر کړی شوی دا داغه غلط فهمي ده او قانوني تور داغه په فیصله کې څوک هم دی.
تحریک انصاف نه یوازې د انتخابی کمیشن پریکړه د ملکی دستور په ضد بولی، خدا تور هم لګوي چې انتخابی کمیشن لخوا پخوانی وزیر اعظم نه اله ګرځولو پریکړه په سر کمیشن د خپل حد نه تجاوز کړی دی. خو د دې په پرتله توشخانه قضیه کې د عمران خان په ضد خواست کوونکي د واکمن پی ډی ایم وکیلان تور لګوي چې انتخابی کمیشن په دغه فیصله کې د عمران خان سره د نرمۍ نه کار اخیستی دی.
دغه د ډیسکوالیفیکیشن یو نقصان هغه ته عمران خان ته پریکټیکلی نشته، هغه اول هم ریزاین کړو. بیا اصل خبره دا ده کې فرض کوه کې دا فیکس درست دی کې دا دروغ وایلې دی، کنسیل کړې دا حلفیه بیان غلطی، چې فیکس غلط ده اور حلفیه بیان غلط ورکړې دا، دین وای ناٹ 62-1F، وای 63-1P؟ شریف والا خو تر دې کم گریوٹی کم ہوا، خو تنخواہ نہ ہوا اس تک خپل زوی سره. دا خو بقول الیکشن کمیشن یا بقول پیٹیشنر دا خو گڑبڑ کړی یو، چې گڑبڑ د پاره خو زیات پکاری کې زیاده گریوٹی دغه زیات دی نه.
د انتخابی کمیشن د پریکړې په ضد د عمران خان د خواست اوریدنې په محل اسلام آباد های کورټ مشر قاضي عطر من الله هم پخلی کړی چې ګنې پخوانی وزیر اعظم یوازې د میاوالی څوکۍ لپاره نه اهله ګرځول شوی دی. او عطر من الله زیاته کړې که عمران خان وغواړي نو روان اکتوبر میاشتې په 1 نیټه کورمه ضلع کې کیدونکي ضمني انتخاباتو کې برخه اخیستلی شي. وی او ای ڈی وسر خبرو کې د انتخابی کمیشن ویان هارون شینواری ویلی دا معامله اوس سب جوډس یا عدالت کې دا، ځکه د دوی لپاره په دې باندې سوال ممکن نه دی. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مخالف تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د هیواد پر ریاستی ادارو باندې د بشري حقوقو او آئین د سرغړونو تور پورې کړي او د ستر عدالت څخه یې په دې لړ کې د مداخلت غوښتنه کړې. قانون پوهان وایي د هیواد د آئین د بیلابیلو مادو لاندې ستر عدالتونه که وغواړي نو د بشري حقوقو او قانون د سرغړونو په معاملې کې مداخلت کولی شي. په دې حق له اسلام آباد څخه څېړنیز راپور تاسو د ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
قانون پوها قاضی انور ایڈوکیٹ وایس اف امریکا ڈیوا سره په دې اړه خپل خبرو کې وای د آئین تر مخه د ترلاسه اختیارات لاندې ستر عدالتونه د بشري حقوقو او د آئین د سرغړونو په چارو کې مداخله کولی شي.
خبره ده د های کورټ چې د فالټی کلیکشن نه نن ولې او سپورټ سپریم کورټ نه سپریم کورټ ته هو دا کې چې کاته شو په ان آرټیکل یو د فچار کې او ا سپان کې
د نه پروس د سپریم کورټ مخې ته د مخالف تحریک انصاف ګوند مشرانو احتجاج کړی او دغه احتجاج ته د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودري ویلي ادارې د اولس په ټیکسونو چلیږي او باید چې هغوی د اولس بشري حقونه خوندي کړي. هغه وایي موږ په پاکستان کې ولیدل چې انصاف دفن شوی دی او د ارشد شریف په شان ستر خبریال هم په مرموزه ډول وجل شوی دی. د بشري حقوقو فعال او د ملي جمهوري غورځنګ مخکخه مشر افراسیاب خټک وایي سف امریکا ډیوا سره د پاکستان تحریک انصاف د مشر په غوښتنه خپل خبرو کې ویلي دا په اصولي توګه سمه خبره ده، خو دې زیاتوي کله چې هغه په واک کې وو نو دغه مهال د بشري حقوقو تر ټولو زیاتې سرغړونې کېدې او دې پی غلې وو.
عمران خان چې دا خبره کوي نو اوس څکم څلور کاله د حکومت او دل تک دا خلک دی ویل کې دل وجل کې دل دا دی راو انوار نو اخلي تر هغه پورې دی دا په وزیرستان کې خر کبر پورې پیخې یار وزیر شهیدور خلک وزیر شوې دي نو دا دغه وخت خبر نه کولای چې اوس د حکومت او د دې ځتی کسان نیول کېږي نو دې دا شوې دي وګورو اوس د شوې دي کسان باید نو نیول شي.
اخوا د پیپل ګوند د قامی اسمبلی غړی عبدالقادر مندوخیل د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د عمران خان غوښتنې ته په اشاره وایي کله چې طاقتور حلقو کال 2013 کې په انتخاباتو کې دی په درغلې باندې په واک کې نه نو هغه مهال خو دی خوشاله وو خو اوس چې د خپل ګوند غړی نیول کېږي نو دی په عدالتونو باندې فشار اچوي.
کوم سړي د خپل نه چې دا زبردست خبرې دی راوباسي او د هغه زبردست خبرې کله د په فیور کې کم هغه کولو او مرادت ملاویدو هر څه ملاویدو هغه ټیم کو ویله خوشاله
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او د عوامي نېشنل پارټي مخکخه سردار حسین بابک وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای عوامي نېشنل پارټي امن جمهوریت او ترقی غواړي خو دې زیاتوي چې عمران خان د پنجاب لیډر دی او هغه د مظلومانو د حقونو په دې جنگ کې مخلص نه دی.
داغي وجه دا ده چې د پنجاب ته عوام نشته که مارشل لا دم د پنجاب ګټه دا کوم د دې حکومت هم د پنجاب ګټه دا کړو عمران خان حکومت هم د پنجاب ګټه دا تاوان خو د باقی پاکستان دی او بیا د پښتنو دی بالکل ګور عدالتونه نه دي پرشرای سکول عمران خان خو خپل کی عدالت کې دغه خلاف فیصله را روانه شوه د خپل ټول خلکو راواز ورته یو ځای روډون ته ولې روډون نه بم کوي.
د بشري حقوقو فعالین وای کله چې همستر عدالتونو د بشري حقوقو د سرغړونو په چارو کې پر ریاستي ادارو فشار راوستي نو اغیزمن شو کسانو ته په یو یا بل ډول انصاف ترلاسه شوي خو دې زیاتوي په ځنو چارو کې د عدالتونو هم لاسونه تړلې وي. ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل دري
هر ورځ سلیریش ساته
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټي وی ته غوږی یو سم ساسي پام را ګرځو د بلاپور په لوتا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منزور مزور پښتون پر ضد د پنجاب په لاهور خار کې د غداري او د بغاوت مقدمه درج کړې شوې ده. مدني فعالانو سیاستمدارانو او قانوني پوهانو د دغه مقدمه جوړولو غندنه کړې ده ویلي دي چې دا د بیان د ازادۍ مخنیول دي. په دغه باندې نور تفصيل سوشي به وړاندې د لوی خیبر پښتونخوا په خبرونه کې وبخه په دغه حق لباندی یو راپور بل هم لرو چې سوشي به وړاندې منګه د لوی پښتونخوا په خبرونه کې د ډیوا خبريال ربې پیر څخه خسته خو اوس راځو د دغه په حق لباندی د ډیوا خبريال ارشد مومند راپور پلوته.
په 3 اکتوبر د اسیم نومیتن لخوا د لاهور سیول لاین تانه کې د منظور پښتون خلاف د اسما جانګیر کانفرنس کې د تقریر وروسته مقدمه درج شوې ده. په ایف آی آر کې لیکل شوی چې منظور پښتون د پوج په مشرانو بې ځای نیوکی کړي او دا وایي کړي چې منظور پښتون ویلي چې په د ترهګرۍ ضد جګړې په ترڅ کې د پښتون نسل وژنه کوي. منظور پښتون په خپل هم د ایف آی آر په ټویټر خور کړي او ویلي دي د اسما جانګیر کانفرنس کې په تقریر کولو یوازې زمازت د غداري او ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې ده. هغه ویلي د ظلم او جبر په ضد د حق اوازونه د مقدمو جیلونو یا پروپاګاندا څخه نشي غلي کولای بلکې هل یې یوازې انصاف ورکول دي. په پېښور های کورټ کې وکیل خان محمد دیوتول د منظور پښتون خبرې اوریدلې دا سیس کوم نقطه پکې نشته چې د غداري یا بغاوت مقدمه په درج کې دي شي.
نو هغه کې به هیڅ خبره نشته چې هغه زموږ لري اساس خلاف بلکې دا هغه کسانو خلاف ته چې کوم د ګیریز خپل ان کانسټیټیوشنل کارونه کوي.
د مقدمه درج کولو په عکس العمل کې د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر ایمل ولی خان په ټویټر لیکلی دونه د یو پاکستان نری وهونکو په کوم خپل په منظور پښتون باندې مقدمه درج کړي ده. کوم رویه چې د منظور اولی وزیر سره ساتل کیږي، آیا دغه د نیازی یعنی عمران خان په واچودری عمران ریاض او نورو سره هم ده؟ د دې وجه منګوایو چې مسله د دو مسایل ده. د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داول په ټویټر لیکلی، په اسما جانګیر کانفرنس کې د وینا په سر په منظور پښتون مقدمه درج کول د شرم وړ خبره ده. منظور چې سویلی په وروستو کې نورو ډیرو په لارینونو کې د دغې نه ډیر سویلی دي، بیا هم دغه په ضد د بغاوت او ترهګرۍ ضد مادو لاندې مقدمه درج شوې. د پنجاب حکومت لا هم د منظور پښتون په ضد شوی ایف آی آر پاړه سندي ویلي. د پېښور های کورټ کې وکیل طارق افغان دی وته ویل د پی ټی ایم په غړو د ملک بیلابیلو برخو کې وړاندې هم ایف آی آر درج شوی، خو زیاتره ایف آی آر بیا د عدالتونو لخوا ختم کړی شوی دی.
په مثال په تور کې چې تاسو کوئی ته ځي نو البته اور په یو ایف آی آر او په چې په باندې خپل ته ایف آی آر دی، لہذا تاسو موږ گرفتار کړی یا د کراچی ته ځي یا به د پایندار د ګرامور ته ځي اول ته پروګرام کې لوري په چې ایف آی آر او په سی.
د اسما جانګیر کانفرنس د منتظمینو لخوا هم لا تر اوسه په منظور پښتون شوی ایف آی آر پاړه سندي ویل شوی. دیو د اسما جانګیر لور او د پروګرام منتظمینو کې شامله منیزه جانګیر سره د ټلیفون د لارې د رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نه شو چې نظر یې معلوم کړو. نو موږ په سوشل میډیا هم په دغه اړه سندي ویلي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیو، پېښور.
د پاکستان مخکنی یا پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای چې خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وجل شو. د پاکستان پوز وای چې دی د حکومت څخه غوښتلی چې د هغه د وجنې په اړه باندې د لوړې کچې پلټنې وکړي. په دغه حق له مسو شبي وړاندې د لوی خیبر پښتونخوا په خبرونه کې د ډیوه خبریالې رابعه پیر څخه تفصیل اخستې.
اشفاق صاحب، څنګه چې تاسو ویل، د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان نن په لاهور کې د تحریک انصاف کنونشن سره وینا کې په سرګند دا خبره کړې ده چې د جرنالیسټ
ارشد شریف،
جی بالکل، ارشد شریف چې دی هغه په کیمیا کې وژل شوی او هغه ته دړکی ورکول کېده، هم دغه سبب وو چې دوی ورته ویلي وو د هیواد څخه بهر ولاړ سي. خو د دې ترڅنګ د فوج د مطبوعاتي څانګې ویان لیفټننت جنرال بابر افتخار دا خبره کړې ده په یو ټلویزیون چینل سره په مرکه کې چې هغه غواړي د پاکستان د دغه جرنالیسټ د وژنې په اړه باندې یو په لوړې کچې یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی سي او نه یوازې د هغه پیښې پلټنې وسی، بلکې دا پلټنې هم وسی چې ولې دوی تللی وو د دې څخه، د هیواد څخه بهر ولې وتی وو، او کم هغه وجوهات او کم هغه اسباب او په باقاعده توګه باندې دغه ټولې پلټنې چې دي هغه وکړی سي او دغه معامله د مخې ته راوړل سي. ولې چې د دوی څخه دا پوښتنه سوي وو په دغه پروګرام کې چې پر فوج باندې د دغه وژنې وروسته نیوکه کیږي، او څنګه تاسو ته به هم معلومي اورېدونکو او کتونکو ته به دا هم وایي چې د ټولنیزو رسنیو کې دغه تورونه لګول کیږي پر فوج باندې هم د ارشد شریف د وژنې پس هم دغه سبب دی. او د دې ترڅنګ زه به تاسو دا هم وایم چې د وزیر اعظم شهباز شریف هم چې دا وخت سعودي عرب په سفر دی، هغه یو په باقاعده بیان کې، ویډیوي بیان کې دا خبره کړې ده. او بیا مریم اورنګزیب چې د اطلاعات وزیر دا غي هم ویلي دي چې حکومت فیصله کړې ده یو عدالتي کمیشن به جوړیږي او هغه به پلټنې کوي، او د عدالت مشر قاضي چې دی هغه به دغه کمیشن مشر وي، ټولې پلټنې به کیږي او په باقاعده توګه به دغه اسباب مخې ته راوړل کیږي چې ارشد شریف څنګه وتلی وو، څنګه تللی وو، څنګه ووژل شو، او د دې اسباب څه دي، او واقعا کوم چې تورونه لګول کیږي هغه تر څومره حده پورې صحیح دي او تر څومره حده پورې دا هسې ګنګوسي دي. ولې چې افواج خپلوي چې د ټولې بنګوسي دی ولې چې داسې خبره مخته په خو هم نه ورغلي او اوس هم نه دی.
رابعه پیر، ستاسو دغه خبرې چې ګینه د پاکستان په خوانی وزیر اعظم هم غوښتنه کړې د پلټنو د پاکستان په وزیم غوښتنه کړې د شهباز شریف نوم چې تاسو واغ استعمال ګینه چې دوی غوښتنه کړې د غوښتنه به دي د چانه کینو آیا دی داسې کوم اعلان کړی چې د پلټنې به کله دی شروع کړي د دغه لپاره به کمیټه کله جوړیږي او کنه د پاکستان سپریم کورټ یا کوم بل ادارې ته به دغه مقدمه وړل کیږي چا داسې کوم خبره کړي بیان ورکړي؟
د سیمه چې اشفاق صاحب د وزیر اعظم شهباز شریف دغه فیصله مخې ته راغلی چې هغه به پلټونکي کمیشن جوړي او دغه کمیشن مشر چې دی هغه به د عدالت قاضي به مشر قاضي به وي. دوی دا پریکړه کړې ده او پښتنې چې دی هغه
د پلټونکو کوم امر نه دی کړی.
بالکل، خو تر اوسه پورې امر نه دی سوی او دغه یوازې فیصله سوی ده او په راتلونکي ورځو کې دا امکانات دي چې دغه جوړ کړی سي او د بیا په دې باندې یو کاروایی هم شروع سي. ولې چې د جرنالستانو د بشري حقوقو تنظیمونو لاړه هم پوښتنه کیږي چې داسې کمیشن جوړ سي چې په هغه کې د بشري حقوقو تنظیمونو مشران، د جرنالستانو د تنظیمونو مشران او د دې ترڅنګ د قاضیانو او د وکیلانو د تنظیمونو کوم مشران چې دی هغه هم په دغه کمیشن کې ګډون وکړي او شامل کړي سي او بیا لیبیا ته ولېږل سي او هغه ټول حقایق هم مخې ته راوړي چې اصل اسباب څه چې یو ځل ارشد شریف چې واغی
کینیا ته رابیا پیر زستاسو نه بل اخیری پښتنه کوم په پاکستان کې په سوشل میډیا باندې چې دا وخت کم بحث روان دي نغي وای چې ګینه د پاکستان په خوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د قاتل په اړه باندې تر دې وخت پورې هغه پلټنې سرته ونه رسیدي چې کوم قاتل هغه ته پکې سزا شوی یا د کوټې چې کوم وکیلان دي په هغه کې 15 یو وکیلان وجل شي د هغه تر اوسه پورې چا پلټنې ونه کړلې چې هغه چا وجلې او قاتلانې څوک دي ذمہواري څوک دي تر اوسه هغه خلک معلوم نشول. نو د دې په پلټنو کې بچنګ دغه قاتل معلوم شي آیا دغه څه پښتنې دغه څه کوم خبرګون په سوشل میډیا تاسو ګوري خلک سوي؟
بالکل اشفاق صاحب، دغه اندیشنی خوستا د ټولو مسجد د ټولو کوم تنظیمونه دي بشري حقوقو د غوی اندیشنی ستا د جرنالستانو اندیشنې سره خو دې پرته د غوښتنې هم کوي چې باید ټولې پلټنې وسی. خو دا اندیشنې موجوده دي چې په خوا هم د جرنالستانو سره هم دغه دړکې ورکول کېدلې او د وکیلانو ته هم دړکې ورکول کېدلې او دغه کوم خلک سیاسي مشرانو د هغوی هم په لوی شمېر باندې داسې مقدمې دي چې تر اوسه پورې پای ته نه دي رسېدلې او خلک دا وایي چې یو داسې په دغه مقدمه به هم ویرسی او بیا به سومر پس د دې څوک یوازې هغه نو مخسل کیږي. خو د دې باوجود دی وایي کچري پر حکومت باندې یا پر دغه ادارو باندې دغه کمیشن جوړول فشار وانه چول سي نو دا هم ممکن نه ده. او د هیل لري چې کوم په تیر وختونو کې دا هر څه سوي دي باید دغه مقدمه سره دا ونسي. د خپل ریپورټرز وداوت بارډرز چې دا تنظیم دی د جرنالستانو نړیوال تنظیم دی هغه خپل دا وایي چې دغه رنګ باید
دا د ډیو ټي وی یو ساته خبری خبرونه ده او سم رازو د بل خبر پلوته. په افغانستان لیکل شوی کتاب باندې په واشنگټن کې ویلسن او سټیمسن دوو اسیډنیزو مرکزونو لخوا جوړ شوی د ستوره کې باز شوی دی. دغه په اړه باندې موږ سره پیر زبیر شاه صاحب ملګری دی، تفصیل دغه نه اخلو. پیر زبیر شاه صاحب تاسو سره کله کوم سړي مشه
په خیر आले؟
مننه پیر صاحب. پیر صاحب، په دغه د ستوره کې داسې کمی خبري شوی دی په افغانستان باندې او په دغه کتاب کې چې څه لیکل شوی او پاغي کې د افغانستان په اړه باندې څه ویل شوی؟
جی بالکل، د پرون دلته غونډه وشوه د سټیمسن سنټر او د ویلسن سنټر په شریکه دا غونډه وه. او په دې غونډه کې چې کوم خاص ملمو هغه د خزه د نسبت لیک هغه مخکې هم په پاکستان او په افغانستان په دی پولې باندې یو کتاب لیکلی او اوس یو بل کتاب د لیکلې دی نوم یې د افغان کروشبل د سوویت انویژن اف افغانستان اینڈ د میکنگ اف ماڈرن افغانستان. نو دا په افغانستان باره کې لیکلې دی خو د بنیادی چې کوم پرون خبرې وکړې په دې غونډه کې د کتاب په حق لدنه تپوسونه وشو. نو د دا کتاب چې کوم په دا افغانستان دا روس نه راتګ نه لږ مخکې او وغ نه پس چې په افغانستان کې څه شوي دي په هغه باره کې د یو تاریخي جایزه اخیستې ده. خو د بنیادی چې کوم دلته دا دریز دی خپل کتاب کې دی دا وایي چې کوم څومره هم کتابونه لیکل شوي دي یا په افغانستان جنگ ته چې په څنګه کتلې شوي دي هغه د سوړ جنگ په تناظر کې ورته کتلې شوي دي چې دا د سوړ جنگ یو برخه وه دلته دا جنگونه چې کوم شو یا گریټ پاور هغه گریټ گیم به چې ورته وي چې کل مخکې روس او برتانیا وه بیا پکې روس او امریکا شوه. نو دوی وایي چې ټول کتابونه په داسې اکثر لیکلي شوي دي. نو چې په دې کې مسله دا ده چې کوم لوکل خلق وو لوکل فیکٹرز وو ریجنل سیمه ایز چې کوم فیکٹرز وو هغه پکې نشته دی. نو هغه وجه نه ضروري نه دی چې موږ ته پوره پته ولګي چې دا افغانستان جنگ کې څه وشو او سره روان دي او موږ دا پوهه چې کومه ده هغه محدوده ده. نو د په خپل کتاب کې د کوشش کړی دی د پرون دا خبره وکړه. دا کتاب خو ما لا خپل نه دی لوستی خو د دا وویل چې ما پکې دا شعر کړی دی چې دې ته تاسو تش په دې چې کوم سوړ جنگ دی د روس او د امریکه مېس کې پاغت نظر کې مګوري بلکې الته چې کوم لوکل فیکٹر زو لکه د پاکستان د هند سره چې کوم دلته هغه وا لکه نالګي دا غلط په افغانستان کې څنګه هغه کېدا ور سره د چین الته څنګه اثر دی بیا هغه خلک د افغانستان کې دنه په خپل د خلکو چې کوم مدني فعالونه دي یا هغه ګروپونه دي هغه سکردارو د سیاسي جماعتونو سکردارو. نو مطلب دا دی چې دا ویل چې دا ټول سيزونه چې کله تاسو راوخلی نو بیا تاسو پوهیږئ چې افغانستان کې دا جنگ څنګه روان دی ولې دومره روانو او مخکې بس کیږي.
پیر زبشا صاحب په دغه د سوره کې برخه خستون کې خلک څوک څوک وو او مطلب مې دا چې کوم امریکایي چارواکي او یا د کانګرس غړي یا داسې کوم امنیتی چارواکي پکې وو کنه بل افغان چارواکي دلته کې چې کوم مشت افغانان دی غیب څوک پکې وو په دغه غونډه کې
نجی دا سه ما څنګه تاسو وایئ چې دا غونډه خو بنیادی یو دا کتاب دی یو تاریخی بحث او چې تاریخ څنګه په افغانستان کې بدل شوی دی او څنګه کتلیکیږي تاریخ ته په مختلف کتابونو کې په مختلف پهلوګانو باندې مختلف تناظر باندې دلته خو کوم ټول اکیډمیکسو همدک د ویلسن سنټر والا غړیو د کې د چکمو په خپل پروفیسر ادا د فلچر سکول دلته په ټافت یونیورسيټي کې پروفیسر ادا د تاریخ. نو ما څنګه وویل چې ټول بحث په تاریخي تناظر باندې او دا اوس چې کوم سره باندې دیم سن اساس ذکر او په دې وویل چې دا امپورټنت پدا دی چې ګوره اوس بیا یو افغانستان پدا سه مور باندې دی چې مونږ ته وینو چې ال تکوم سیاسي او دین علاوه چې کوم عاشي حالات دی هغه ورس پرس خرابي لګیا دی او دې بنیادی وجه دوی د کویل چې مونږ پوره شوی نه یو چې دا جنگ څنګه دی ولې دی او دې به څنګه ختمولي ولې چې مونږ د تکتلی په غلط نظر دی یا په غلط تناظر کې مونږ دا سټډي کړی دی. نو دوی د کوم مقصد او چې دوی وایي چې دلته چې کتا سو فرض کا افغانستان باندې ځان پویوي نو په کار دی چې ال ته د نصر روان دی الته د خلکو سره سره روان دي الته ولس سوای او اوس پورې په ولس سره سو شو فار ایگزامپل چې دوی کله په جهاد کې کمپونه تراغلو په دې کمپونو کې څنګه د یو ځان لا خلکو چې کله هغه بیا پاکستان کوشش وکړو نور هیوادونو کوشش وکړو چې د خلکو باندې اثر انداز شي او خپل چې کوم دوی مفادات دي افغانستان کې هغه په پرمختګ بوزي. نو دې مطلب دا و چې دا ټول پهلوګان چې کله تاسو واخلی نو بیا کې دې چې تاسو په افغانستان پر شخړه صحیح ځان پوهې کړئ شي.
ډیر مننه پیر زبرشاه صاحب تاسو مننه
ډیر مننه.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل دری
هر ورځ سلی رښتا.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی خبرونه ته غوږی په ټولنیز رسنیو یو واری بیا د افغان طالبانو څخه غوښتنه شوې دي چې په هواد کې دننه د جینکو د تعلیم لپاره لارې پرانیزي، سکولونه دی ورته پرانستل شي. دا په داسې حال کې چې د امریکا د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ځانګړي استازي رینا امیری اندېښنه څرګند کړې ده، وایي چې پرون څلور سوه ورځې پوره شوې خو طالبانو له تر اوسه پورې د شپږم سنپ نه پورته جینکو ته سکولونه نه دي پرانستي. په دغې د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکاره منزه شهید تاسو تفصیل وړاندې کوي.
څلور سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګۍ پورته د نجونو سکولونه بیرته نه دي پرانستي. د افغانو ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکې ځانګړي استازي رینا امیری سخته اندېښنه څرګنده کړې. امیری د ریپورټونو په اساس ویلي دي چې طالبانو نجونې د پوهنتون د داخلي له امتحانه هم په دې خاطر ایستلې دي چې ورته ویلي دي ځینې پوهنځۍ د دوی لپاره ګران دي. میرمن امیری لیکلی دی چې طالبان نشي کولای چې د نیمه آبادۍ له تعلیم او کارونو انکار وکړي او بیا داوا وکړي چې افغانستان به د اقتصادي خپلواکۍ پر لور پرمختګ وکړي. د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو تعلیم له غربت د را ایستلو او د هیلو یوازینۍ لاره ده. په سویزرلند کې د سایکلینګ سیالیو کې ګډون کې شپږویشت کلن افغانه میرمنه معصومه د شاته پاتې افغانو میرمنو په اړه اندېښنې څرګندوي. زه هیله من یم چې رسنۍ به د دې حقیقت سره مرسته وکړي چې د بیدارۍ زنګ په توګه خدمت وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښځې یوازې پرېښودل شوې، نړۍ ډېره خاموشه شوې ده. زه امید لرم چې دا سیالۍ به د رسنو د لارې خلک د ښځو د حقونو په لړ کې را بیداره کړي. پر ټولنیزو رسنیو د نجونو د تعلیم لپاره نورو مبارزه کوونکو هم یو ځل بیا له طالبانو په کلکه غوښتي دي چې جینکیو ته د تعلیم حق ورکړي.
خو کله چې جمهوریت ړنګیږي دوباره داسې یو نظام راځي چې هغه شل کاله مخکې د هغه کړنې یعنی نړیوالو ته هم د منلو نه وي او په کم چې د افغانستان ولس هغوی ته هم د منلو نه وي، نو داسې یو نظام چې کله راځي رامنځته کیږي خامخا تاسو ګورئ دوی لومړی چې کله د دوی نظام حاکم سو په افغانستان باندې د دوی کړنې یوازې اولین اقدام چې د دوی وو هغه مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، زده کړې محدودې کړلې.
د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی چې پر ټویټر له تیر کال راهسې پرله پسې د افغانو نجونو د بندو سکولونو د پرانستو لپاره غږ پورته کوي، په یو تازه ویډیو پیغام کې وایي
څلور سوه ورځې پوره کیږي چې په لکونو افغان نجونې د تعلیم د بنیادی حق نه محروم کړې شوې دي. زه نن یو ځل بیا د طالبانو د رژیم نه دا تپوس کوم چې اخر تاسو د کوم دین، د کوم مذهب، د کوم قانون او د کوم رواج لاندې په افغان نجونو د تعلیم دروازې بندې کړې دي؟
د 2021 کال په سپتمبر میاشت کې چې طالبانو تر شپږمې ټولګۍ پورته د نجونو سکولونو تر څو غنټو یا ساعتونو پرانستلو وروسته بندي کړې دي، د دیالس میاشتو پر تیرېدو باوجود یې هم لا نه دي پرانستي. طالبانو تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو د سکولونو د پرانستو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه کار کوي او د ټولو اسانتیاوو تر برابرولو وروسته به د هغوی سکولونه بیرته خلاص کړي. منزه شهید، ډیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ټامس ویس چې ورستیو کې د وایس اف امریکا اردو څنګه سره شوی مرکه کې ویلي چې د افغان طالبانو سره رابطو لپاره د پاکستان یا د بل کوم هیواد د سہولت کار ضرورت نه لري او وایي چې افغان طالبانو سره رابطې لپاره امریکا ته د منځګړي ضرورت نشته. خو په خبرو کې د بین المللي او افغان اړیکو باندې څېړونکي څه نظر لري د ډیوا خبریاله صادق قاسم شاه دغه تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
سیلون کې وای امریکې ته بعد افغان طالبانو سره د رابطو لپاره د پاکستان یا د بل یو ملک سہولتکاري ضرورت نه ښکاري، خدا سوال ضرور پیدا کیږي چې افغان طالبان دوها کې کلی ژمنی پوره کولو باندې به څوک او څنګه مجبوره کوي. د پېښور پوهنتون د بین المللي اړیکو څانګې یو پخوانی استاد او څېړونکی پروفیسر اجاز خټک وایي تر اوسه افغان طالبان د افغان خلکو بشري حقونو لکه د ښځو تعلیم په هکله د چا خبره منلو ضرورت نه محسوسوي، نه د امریکا یا د نورو ملکونو نه مالی تمه ده، ځکه داسې حال کې به کوم رابطه موثر وي؟ امریکا نیخ پنیغه هم رابطه کولی شي او د پاکستان مدد هم اغستی شي، خو آیا دا به موثر وي؟ دا یو مهم سوال دی.
به حال ما دا خیال نه دی چې پاکستان باید بالکل ډسکارډ کړي، بالکل به پرېږدي افغانستان حواله سره مشه، خو هغه دواړه خبرې به ما خیال له پاکستان امریکا به طالبان سره خبرې کوي، هغه ډایرکټ هم کوي او پاکستان په لارې هم کوي. خو پاکستان بهرحال هغې ته ضرورت شته دی، څومره ښه کېدی شي، څومره با اثره کېدی شي، دې باندې سوال کېدی شي. د پاکستان کردار نشته دی یا ضرورت یې نشته دی، دا لږه لویه خبره ده. ما خیال دا لږ پریشر ټیکټکس دي چې پاکستان ته وایي چې دومره اهمیت دوم نشته، چې پاکستان زیات مطالبه یا دغه ونه کړی شي.
د امریکای د افغانستان لپاره خصوصي نماینده ټامس ویسټ رستوکی دا هم ویلی و چې دوی د ډیپلوماسي د لارې به کوشش کوي چې افغان طالبان د افغان خلکو حقوقو او د ترهګرۍ په اړه خپلې ژمنې پوره کړي، چې افغانستان بیا د ترهګرو محفوظ جاله جوړ نشي، او کوم ملکونه د افغانستان سره نږدې دي او یو جبه او کلتور لري د هغوی اضافي مدد د لارې دغه هر څه وشي. خو د پاکستان رول په ځای د ټول اسلامي ملکونو په دې لړ کې مهم کردار باندې زور اچولی و. خو د نیشنل تھنک ټینک نومي تحقیقي ادارې مشر ډاکټر اختر علي شاوي پاکستان د امریکې سره اوږده موده د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ملګرتیا کړې ده او د دې سیمې امن کې مهم کردار لري.
او چې څو پورې یو کمپریهنسیو د امن خبره ده، نو هغه لازمي ده چې پاکستان هم په دې خطه کې دی، یو ځای بارډر دی او هغه یو بنیادی. نو زکه زدا ویما چې پاکستان ته تاسو لا تعلق کولې نشي او د تی امریکا لا تعلق کولې شي، او داغه بنیادی کردار اب ضروری دی.
سیلین کی وای امریکا نیخ پنیغه افغان طالبان سره رابطه کولې شي او د پاکستان کوم مدد اخلي یا ناخلي دا هم کولې شي، خو کوم لاره به موثر وي چې افغان طالبان باندې په افغانستان کې د امن په اړه خپل ژمنې پوره کولو مجبور کړي، دا یو مهم سوال دی. سادیا قاسم شاه، وی او ای ڈی وا، پیښور.
په ملګرو ملتونو کې د خزو د امنیت لپاره په غونډه کې د ایران استاذي ویلي دي چې غربي نړۍ باید د ایرانی خزو استاذي توب ونکړي، هغه خپل په خپل حقونو باندې پوهیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استاذي د خبرو په داسې حال کې کړی ده چې په ایران کې د وجل شوی پیغلی د پولیس په ولقه کې د هغې پیښې پر ضد باندې د احتجاجي مظاهرو لړۍ هم روانه ده. په دغه د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار کلسوم کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د امنیت شورا ته ویلي چې غربي هیوادونه د ایران د ښځو ساتونکي نه دي. زهرا اشرفي د میسا امینی د مرګ او د هغه وروسته په ایران ولړۍ کې راپارېدونکو احتجاجونو په اړه وویل چې ایرانی ښځه په دې پوهیږي چې څنګه له حکومت سره په سوله ییزه توګه اړیکه ونیسي.
د مهسا امینی مرګ نه یوازې حکومت بلکې زما د هیواد خلک یې غمجنه کړي دي. په دې اړه پلټنې روانې دي چې نتیجې د ملګرو ملتونو سره تړاو ادارو سره شریکې کړای شوې دي. ایرانی ښځې هوشیارې، تعلیم یافته او وطن پالې دي او له خپلو حقونو څخه خبرې دي. موږ غربي هیوادونو ته مشوره ورکوو چې د ایران د ښځو استازي توب دې کوي.
or speak on their behalf. ایران دا امینی د مرګ وروسته احتجاجونه د خپل مخالفینو امریکا او اسرائیل سازش بللې. د اخلاقي پولیسو په ولکه کې د وژل سوي میسا امینی د مرګ وروسته ایران حکومت تر ټولو لوی احتجاجونو او مظاهرو سره مخ دی.
خزی او انجونا د جګړو د حکومتي واکدارانو د اقلیم د بدلون او د بیوزلۍ د ګواخ سره مخ دي.
په ملګرو ملتونو کې د ښځو د امنیت او سلامتیا لپاره دا غونډه د اکتوبر په 16 تر سره شوې. د کې برخه اخیستونکو په نړۍ کې د ښځو سره کېدونکو زور زیاتۍ په اړه
خپل دریځونه وړاندې کړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ایران تر ټیګری، د یوکرین نه تر افغانستان او نور هم د ښځو د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي هر ورځ د بشري حقوقو او د خپلو ټولنو د ساتلو لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچي. په کار دا چې د دې ستاینه وشي، خو دوی د بریدونو لاندې دي.
غونډه کې ګډونوالو د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال لخوا د اکتوبر په 15 خپور شوی راپور پایلې منلې چې تر مخه د ښځو حقوقو تاوتریخوالي له وجې د شخړو او نظامی لګښتونو له امله په نړیواله کچه زیان ورته رسیدلې. کلثوم کاکړ، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
د برتانی محافظه کار ګوند او پخوانی چانسلر ریشی روناک د برتانیې د نوی وزیر اعظم په توګه ټاکل شوی دی. نوموړی به نن د برتانیې د چارلز دریم سره ملاقات کوي او د حکومت جوړولو رسمي وړاندیز به قبلوي. په دغه باندې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار کلیم افضل تاسو ته وړاندې کوي.
په وونو کې د نننا د برتانیې دریم وزیر اعظم
برتانیا یو عظیم هیواد دی. هیڅ شک نشته چې زموږ اقتصادي چیلنج ډېر لوی دی. موږ استقامت او اتحاد ته اړتیا لرو.
سیرونکو وایي د سوناک په ترجیحاتو کې اولنۍ ترجیح اقتصاد دی.
حساب کتاب برابرول او نړیوال اقتصادي بازار ته باور ورکول چې برتانیا یو ځل بیا خوخیاری سره حکومت کوي.
رشی سوناک د پخوانی وزیر اعظم بورس جانسن په وخت چانسلر پاتې شوی، چا چې خپل سیاسي سفر ته یو ځل بیا ژوند ورکولو هڅه وکړي، خو تیر اتوار پر ورځ د ټاکنو په شا شو. لیسټروس مقابله وګټله او بورس جانسن په ځای 13 ستمبر په میاشت کې د برتانیې وزیر اعظم منتخب شو. په هغې تیرې اونۍ خپل دندې نه استعفا ورکړه، کله چې هغې لخوا وړاندې شوي په ټیکسونو کې کموالی پلان د حکومت قرض اخیستو کچه لوړه کړه. رشی سوناک چا چې تیر شوي د مشرۍ لپاره کمپاین کې د لیسټروس نه ماتې خوړلې وه، دا ځلې د محافظه کار ګوند قانون جوړونکو ملاتړ ترلاسه کړو او بې له کومې مقابلې وزیر اعظم څوکۍ لپاره منتخب شو.
It's a shambles.
دا سمه ګډوډي ده او دا له هغه کردار سره څوکي کول دي د څه لپاره چې برتانیا تل یو مثال وو.
خو بلې خوا د برتانیې اولس استقامت غواړي.
موږ غواړو چې دا معامله حل شي. په نړیوالو مطبوعاتو کې زموږ په اړه ټوکې روانې دي.
زه یو قرار حکومت غواړم چې د بریکزیت او د کووید وروسته برتانیا د ماتېدو د یرې نه بچ کړي.
کله نشي برتانیا د اروپایي ائتلاف نه بهر شوي، 15 وزیر اعظم بدل شوي.
The elephant in the room, if you like, throughout the last few months,
the Brexit faisala da Britania lafara da gadwadi sabab jora sawe aw bia corona virus aw da Ukraine jang halat nor ham kharab kal da European aitlaf te sawlo da Britania iqtisad te zyan arawali.
The European Union has really damaged the British economy.
Numori zya takrachi da amriki rust Ukraine sara da tulu zyat pozi mrsti Britania kawi aw da jari satal da Britania nariwal aks او کردار لپاره ډیر مهم دی.
سپورټینګ یوکرين اند گیوینګ دیم اول دی اسیسټنس
د اوکرين ملاتړ او مرستې کول چې د روس خلاف په جنگ کې پاتې نسی او دویم دا چې د اروپایي هیوادونو سره تعلقات ښه شي.
په برتانیې کې د ګرانۍ 10% کچا او اقتصادي بدحالۍ پیشګوئی به د نوي وزیر اعظم رشی سونک سیاسي سفر د خوند ډیر راکم کړي. کلیم افضل، وی او ای، واشنگټن.
من آمد ام که عشق فریاد کنم، من آمد ام.
ز تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مازورتیا نه وساتئ.
د خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان ضلع نه د قومي اسمبلی منتخب غړی علي وزیر چې د تیرو دوو کالو راهسه په کراچۍ کې په زندان کې پروت دی، په کال 2000 دسمبر په شپږم په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته په د جوړ شوې مقدمه پر سر باندې د بری کړ شوې دی د عدالت څخه. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیوا خبريال فضل عزیز د کراچۍ نه وړاندې کوي.
د علي وزیر وکیل قادر خان ایڈوکیټ نن د نهه سه شنبه پورز وی وی ډیو ته تایید کړ چې علي وزیر د طرح غریزت 12 نمبر عدالت د کال 2000 په مقدمه کې سره د 1200 ملګرو بری کړو.
عدالت په خپل فیصله کې دا وی چې کم ثبوتونه د پروسیکیوشن سره و هغه په معیار باندې پوره نه و. پروسیکیوشن ډیر ناقص ثبوتونه پیش کړیو، لہذا د شک په بنیاد باندې دیو ته د شک فائدہ ورکو مونږ یې بری کړو.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتون ویلی په کوم مقدمه کې چې علي وزیر نیول شوی اخر چې دوه کال وروسته هغه مقدمه ختمه شوه، خو د مقدمه ختمېدو باوجود هغه نه بنو ته بوتلل کېږي او نه خوشی کوي. او د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین ویلی په دغه مقدمه کې د دوی بری کېدل ثابتوي چې دا جالي مقدمه وه، او په پی ټی ایم جوړې ټولې مقدمې هم د غړول دي.
حق حق کی باطل باطل اغننده د ثابت اوسره دا فیک اف آی آر او فیک کمچی کیس سوچلی دی اغننده د ثابت اوسو.
په یاد مقدمه کې پښپغم اکتوبر د دلایل پور کړل شوی او په 20 اکتوبر پکې د فیصلې او رولو د پار نیټه ټاکل شوی و. خو درې ورځې وړاندې د پی ټی ایم دوغړی عدالت ته نو حاضر شوی ځکه نننۍ نیټه پکې ورکړل شوی و. علي وزیر د پی ټی ایم نور غړي چې نن په کومه مقدمه کې بری کړل شو، دا هغه مقدمه ده چې د کال 2000 د دسمبر پښپغم په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته د پی ټی ایم د مشرانو پر ضد درج کړل شوی و. علي وزیر په دې مقدمه کې په 14 دسمبر په پېښور کې پولیسو نیولې او درې ورځې وروسته یې بیا کراچۍ ته راوستی و. په 8 دسمبر د کراچۍ پولیسو د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کوونکو دا مقدمه درج کړې وه چې پکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر او محسن داوړ هم شامل وو. په مقدمه کې ویل شوي وو چې دوی د ریاستي ادارو پوز رینجرز او پولیس پر ضد سپکه د شر نه ډکه او ناوړه ژبه کارولې وه. په یاد مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ 13 د نومبر په میاشت کې علي وزیر ته ضمانت ورکړې، خو دغه مقدمې په مهال په هغه پسې په کراچۍ کې درې نورې مقدمې راوستل شوې چې پکې وخت په دغه ضمانتونه منظور کړی شوي او په کراچۍ کې ورته په وروستۍ مقدمه کې په 13 سپتمبر ضمانت ترلاسه شوی و. خو دا وخت د نوموړي پر ضد د میران شاه په مقدمه کې د پېښور هایکورټ د بنو په رجسټرۍ کې اورېدنه روانه ده او د ضمانت په خواسي په 3 اکتوبر اورېدنه شوې، خو عدالت دغه اورېدنه ځنډولې او بله نیټه یې پکې لا نه ده ورکړې. علي وزیر د کال 2000 راهسې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي. علي وزیر سره د پی ټی ایم غړي په داسې حال کې بری کړل شو چې پی ټی ایم وخت په وخت د علي وزیر او نورو غړو د خوشی کولو لپاره احتجاجي مظاهرې او په کراچۍ کې پرلت هم کړی وو. پی ټی ایم د علي وزیر په مقدمه کې په سند صوبه کې د پاکستان پیپلز پارټۍ په صوبایي حکومت او په اوسنی مرکزی حکومت هم نیوکې کولې، خو صوبایي او مرکزی حکومت په دغه لړ کې درس پل کړی چې د هغه مقدمې په عدالتونو کې روانې دي. دور زیوړان دی په لاهور کې د اسما جهانگیر کانفرنس کې هم منظور پښتین د علي وزیر په خوشی کولو خبره کړې و. فضل عزیز، وی یو ډیوا، کراچۍ.
پاکستانی پوهانو په پاکستان کې د سیلابونو وروستو د خوراکي توکو په کمی باندې اندېښنې څرګند کړې دي. د ډیوا خبريال عبدالرزاق په دغه نور تفصیل وړاندې کوي.
سیلونکو وای د نړۍ نورو هیوادونو تر څنګ پاکستان هم د خوراک د کمی سره مخ دی. چلوې علتونه د هیواد په فصلونو د موسمي بدلون، خراب اثرات او رستنی سیلابونو لوجې ولاړ فصلونه او د کاشت ځمکې اغیزمنه کېدل دي.
زموږ شمالي علاقو باندې کم بارانونه شوي دي. د هغه بارانونو د وجه نه زمونږ پنجاب او سند تقریبا نیم په نیمه باندې دا په اوبو کې رااله. نو څومره چې زمونږ فصلونه ولاړ فصلونه خراب شو، ټیک شو، کورونه خراب شو، کورونه تباه شو، هغه سره خوراک په مارکیټ کې اویلیبل کم شو. دا هغې ته کم لکه اویلیبلټي ډېره کمه شوله او بل هغې سره خلک بېکوره شو، خلک بېروزګاره شو. نو د خلکو چې کومه پرچیزنګ پاور دی ډېر کم شو.
سرکاري شمیرې ښایي په پاکستان کې 6.5 میلیونه اکړه هغه ځمکه د سیلابونو له امله متاثره شوي په کومه چې د حریف فصل کاشت شوی وو.
چې کم لکه لو سکیل زمینداران دي هغه لري چې انکرجمنټ پکار دی، هغه لپاره مارکیټ لکه داسې کنه استبلش کول پکار دي چې هغه په خپل پاګه لږ ځمکه کې دمر پیداوار کوي چې خپل کور او خپل علاقې چې دغه چې هغه لپاره هغه ځای لکه ضرورت پوره کړي، هغه لپاره پر نالج ورکړي، هغه لري دغه سیډنګ چې کوم لکه ټکنیک ته ورته وخه.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیو دی چلډرن د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د سیلاب د تباهۍ له امله د لوږې ښکار د خلکو په تعداد کې 50% زیاتوالی راغلی. د سازمان شمیرې ښایي پاکستان کې 15.6 میلیونه خلک د خوراک د کمی سره مخ وو، خو اوس د هغې شمیره 8.2 میلیونه ته لوړه شوې چې پکې د زیاتو تعلق د سیلاب ځپلو علاقو سره دی.
دی سچویشن کې نن سبا چې کوم حالات دي آئے کہ مونږ صرف دو میتھڈ دو طریقے کارم چې کوم دینو په طریقے استعمال کوم. یو دے ڈرائنگ میتھڈ، ڈرائنگ مطلب ہے چې خشک میوہ جات جوړول، او دویم دا رزی چې هر مونږ بده دے فروټ او پلپ روباسو او اغا
پریزرویٹیو و پکے اٹکو اور آگے سر چکم دے کنا آگے پلپ مونگ سیف کو لیشو نو چکل دا فروٹ یا ویجیٹیبل سبزی چکلا مارکیٹ کے موجود نہیں نو دا آگے متبادل پتور مونگ دا مارکیٹ کے خرسول امشو اور استعمال کور اخپل استعمال کے مراوستی شو
د سرکاری شمیر او ترمخه په پاکستان کې راغلو سیلابونو د هیواد یو سل او شپېته ضلعو څخه په یو سل او شپاړس منفي تاثیر کړی او د هیواد په کچه یې 3.5 میلیونه خلک اغیزمن کړي او اقتصاد ته یې خوشه 1.5 ارب ډالره زیان رسولی دی. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پېښور.
قدرمن اردوونکو اوس هم ستاسو پام راګرځو د بل راپور په لوتا په پښتونخوا صوبه کې سیلاب ځپلو کروندګرو د ګوپیانو پسلونه کرل پیل کړي دي او وایي چې د حکومت لخوا د غنمو د ویډیا تخمونو اعلانونه شوي دي خو کروندګر وایي چې د حکومت لخوا اعلان شوي تخمونه دوی ته په مناسب وخت نه ورکول کیږي. د ډیوا خبریال ملک وقاص په نور تفصیل د پیښور نه وړاندې کوي.
د حکومت لخوا کروندګرو لپاره د ویډیا تخمونه او داروګانو اعلانونه کیږي او کروندګر وایي دوی ته دغه اعلانونه په عملی شکل کې نښکاري او امکان دا دی چې څنګه لواندې د قدرتي آفتونو په وخت دوی سره د مرستو کومې وعدې شوې وي نو هغه د ځنډ ښکار شوې وي او په مناسب وخت چې کله تخمونه ونه کرلې شي نو د هغې پیداوار د نشت برابر وي. دوی د نورو تاوانونو نه بچ کېدو لپاره د ګوپیانو بزغلی کرل پیل کړی دی. د دوی په وینا د دینا ولاړیدونکې آمدن سره به د دوی اقتصاد گزاره وکړي او کله چې دا فصلونه سرته ورسی نو د غنمو تخمونه به وکړي.
نو بس حکومت را تخم راکړه د غنمو نو خامخا به کړو، یعنی موږ د لږ وخت فصل دی لپاره کړو چې موږ تاوان نه واپس کړو، نو موږ ډېر تاوانیان شو نو موږ لږ فصل ځکه دی لپاره کړو. د لږ
سبزی په عامه توګه یو لنډ مهال راټوکېدونکې فصل دی او په پښتونخوا کې کروندګر نور انتظار نشي کولی چې ځمکې شړې پاتې شي، خو دوی غوښتنه لري باید دوی ته د مناسب وخت نه وړاندې د غنمو تخمونه ورکړي چې فصل یې په وخت راورسي او نور د مالي ستونزو سره مخ نشي.
غنم لکه حکومت وی چې موږ غنم درکو خو تر نن ورځې پورې هېڅ پته نه لګي، یا ورکوي یا نه ورکوي، خو لا اوس سم نه دي ملو شوي چاتم. نو دې وجه نه موږ سبزي کرلې ده دوه درې میاشتو فصل دی، نو زموږ ته خو به دې خواخوا سیلاب خراب کړو.
زراعت صوبائی چارواکی وائی 13 سیلابونو کے گنی شولے او مکئی پزیات مقدار کے اغیزمن شوی او بیا رستو یا باغونا هم زپلی دی او دغی کروندگرو سربا مرستے کولی کی گی.
فصلون خراب دی، زمیدار هم غریب دی، نو منگ دی دا پار سر دس چکم منگا ریلیف سرویسز وائی چو زمیدار تا چونکہ داغی پسلون ہم خراب شوی دی، ایسا رکور کی چکم تو خم پرو تو غانم دا پارا ہم خراب شوی دی و بوتے وڑے دی، نمونگ وائیو چی زمیدار بھی وسط دی، نمونگ والا اتیاو زر جرب اکڑو پورے تو خم ورکو فری اپ کاسٹ مفت دا غانم اپمات کی، نو دا ہمونگا مختلف زمیدارو لورکو چی کم نقصان شوی دی کی دی چی دی پسلون سب زیاد تی نور دی گنی دی ہمونگ والا غانم اپمات کی دا ورکو.
د چارسدی د زراعت محکمې چارواکي وای دوی اړوند ادارو ته د سیلاب ځپلو کروندګرو فهرستونه ورکړي او 500 اغیزمنو کروندګرو ته به په مناسب وخت یو بوره تخم یوریا او ډی ای پی ویړیا ورکولي کیږي.
د موسر تقریبا 15,000 زمیدار چې کم دي دا غوي تاوان شوی نقصان شوی دي او زنګ سره 10,000 اکړه زمکه چې کم دي خراب کړی دا، نو محکمه چې کم دي هغه کوشش کوي او اوس خبري روانې دي زمیدار ته ان شاء الله یو بوره توخم او یو ډی ای پی او یو یوریا دا پیکج به ته ملاويږي او ان شاء الله چې زر ته زر چې کم دي غره اوس په رسیدو توخم.
دا په داسې حال کې دا چې با شلم اکتوبر د پښتونخوا حکومت د وفاق نه د 2,00,000 ټنو غنمو غوښتنه کړې ده. اوس یېون کې وای په کروندګرو ته د تخمونو په لړ کې اسانتیاګانې ور نه کړې شوې نو سوبا به د غنمو کمی سره مخ شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
په پاکستان کې د پنبې فصل هم د سیلابونو له کبله خنډ شوی او د دغې په سبب د ژمي موسم پر راتلو باندې د بلستنو او د بالښتونو لپاره کاریدونکي مالوچ هم ګران شوي دي. د ډیوا خبریال ذوالفقار بیټنی په دغې د کراچۍ څخه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د کراچۍ لی مارکیټ د بلاستنو توشکونو او بالښتونو بازار دکاندارانو وای د مالوچو نرخونه لوړېدو له کبله دوی کاروبار ته زیان اړېدلې. دکانداران زیاتوي بازارونو کې د مالوچو غوښتنه زیاته شوې، خو بلخوا مالوچ په کم مقدار کې بازارونو ته راځي چې له کبله د مالوچو په یوه کیلو نرخ کې تر 15 روپو لوړتیا راغلی. هغه وایي د ژمي موسم راتلو سره به چرته چې د دوی کاروبار په پراخه کچه روان و دا وخت د کار نشتوالي سره مخ دي.
کپڑا سر و مخ کے 45 روپے گز ہو، بس 55 روپے گز دے کاریگر سلائی و چی مخ 100 روپے ہوا، بس 130 120 روپے ہوا کار کے خو بالکل بس آگا دا کاروبار دا غنیشتے لکا دے گرانی دا غشے دا کنا گراکان لکا زیادہ تر مخ کے بچے کم دا اونو سیزن بس دو میاشتے یو میاش بار سیزن دے زمنګ باورس نه کارونه روغ خو وساغه مخکینه شان کې کار نشته.
د لی مارکیټ په دغه بازار کې نه یوازې د کراچۍ ځای خلک په زمي موسم کې کارولو د پاره بلاستنې توشکونه تولایانه اخلي، بلکې د یواد نورو برخو ته هم له دغه زینه دغه سیزون لیګل کیږي. اخستون کې وای نرخونو لوړېدو لامل دکانداران نه دي، بلکې د سیلابونو لکبلا د پومبې فصل تباه شوه او د مالوچو نه جوړېدونکي سیزونو په قیمتونو یې بد اثر غورځولې.
زیاتره خلک خدا کوشش کوي چې یاره په زړه باندې گزاره وکړو او نوي ته ډېر کم اثر کوي. یوه ته خپله گزاره ده چې په دې نه پوره لنډه لګېدل باغې باندې دا خلک گزاره کوي، خو په کاروبارونو کې نن سبا ډېر فرق راغلی.
د پاکستان حکومتي او غیر حکومتي شمیرې ښایي چې اوسنیو سیلابونو په هیواد کې د پنبې د فصل 15.3% برخې ته تاوان اړولی دی. د پنبې کروندګرو سره د پنبې سره تړلې صنعت او کارخانې هم زیانمنې شوې دي. په وروستیو کې د بلومبرګ په یو رپورټ کې ویل شوي وو اوسنیو سیلابونو په پاکستان کې د پنبې صنعت او تولیدات زیانمن کړي او د پاکستان نه امریکا او یورپ لپاره د پنبې د تولیداتو پیداوار هم کم کړی دی. بلومبرګ په خپل رپورټ کې ویلي وو چې د ښه معیار پنبې د کمی او د تیلو یا انرژي لوړ نرخونو له کبله سیلاب ځپلو سیمو کې د پنبې یا کاټن سل وړو کارخانو خپل فعالیتونه ځنډولي. ذوالفقار بیٹنای وی وی ډیوا کراچۍ.
په دوبۍ کې د کښتۍ کاروبار کوونکي جنت افریدی د خپل ژوند ورځې شپې څنګه تیرې راځي چې د ډیوا خبريال عرفان بهادر څخه وورو.
متحده عرب اماراتو ته سیلګرۍ له راغلي خلک په سمندر کې چکر وهلو دپاره کښتۍ په کرایه واخلي او د ګنټو په حساب ترننه پیسې اخیستل کیږي. دا دوبۍ مرینا ده کومه چې په کال 2003 کې جوړه شوې او تر اوسه یې سیلګرو ته سهولتونه ورکولو په لړ کې څو وارې جایزې اخیستې. ډېر پاکستانیان هم دې کاروبار سره تړلي دي او څه پکې مزدوري کوي.
پورا ډیزرټ پورا دوبۍ کې 40 کیمپونه دي، صرف دوه پښتانه دي او د ډینر کروزونه چې کوم دي ټوټل مخال چې مور دن 60 کروزز دي، هغه کې ټوټل دوه پښتانه دي او په دې لگژري بورډز کې پورا مرینا کې یو پښتون هم نشته. نو زه پښتانه رونه انوایټ کوم چې راشي دې کاروبار لا دې کې انویسټمنټ وکړي. د دې ریټرن آف انویسټمنټ چې کوم دی اباو 30% دی، ادر بزنسز چې کوم دی هغه لیس دن 10% وي.
دوبۍ مرینا کې تر 200 پورې غټي او وړي کښتۍ چلیږي. د کرایه په حساب د چکر نرخونه بیل وی. دوبۍ مرینا کې کښتۍ تر 3.5 کیلومتر یو مصنوعي جوړ نهر کې ولاړې وی
چې ټول بیزی دي. ماشومان هم په مکتبو بیزی ده، موږ په تجارت بیزی یو، هر څوک خپل سکیجول لري او خپل دغه سکیجول نه لګونې چې سړی وځي خپل فیمل سره یوځې یو چکر باندې لاړ شي، خپل دغه انفارمیشن یو بل سره شریک کړي، دا ډیر ګټه ورسوي هغه بزنسونه.
بیته د ریپورټونو تر مخه سخت کال د سیلګرو راتګ کې زیاتوالی راغلی او 1.2 میلیونه خلک تر اوسه چکر لراغلی.
دا ډیره کمه خرچه ده. زه اکثر دلته زموږ پاکستانیان چې کله رونه راشي نو غي چوګوري او یاره دا بورډ خو ډیر ګران دی. ګران مطلب دا دی چې کدا 1000 درم ګنټه ده، نو دې مطلب دا دی چې تاسو 20 کسان پکې کینې نو تاسو 50-50 درم راغلو.
سیلګرو ته دلته یو شمېر سہولتونه ورکول کیږي او دوبۍ مرینا آغی زینو کی راضی چې د چکر وهن کو ګڼ پکې لیدل شي. د دوبۍ مرینا دې کښتو کې کارکون کې ښه مزدوري جوړوي او دا کاروبار دوبۍ کې یو ګټور کاروبار بلل کیږي. عرفان بهادر، وی او وی ډیوا، یو ای.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ٹی وی دا خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. یادونه درکو یو واری بیا چې د ډیوا تمام پروګرامونه کاغه د ریډیو دی کدا ویب پانی دی او کدا ٹی وی دی دا ټول تاسو د پارا د وی او ای ریډیو ډاٹ کام په ویب پانه باندې چلی دی ساته پراته ای او د غشن پټولنی زرسانه یو هم دغه معلومات تاسو لپاره موجود وي. خپل ځان خبر ساتئ. خوشبل درته غواړم. د لافمه